द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ग्रानो ओरिजिन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे नंद जियारत रोज द काल 2013 फरवरी मेष्टी अवल ने नेटा دا وخت په پاکستان کې د سهار اتنی می په افغانستان کې 8 بجې دي او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شورو ورځ ده او د شپې 10 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه عدنان رشید هر کله ویم د ټول ناول وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ وائی صدر ٹرمپ امریکائی کمانڈرانو تا اختیار او وسائل ورکړي چې پاکستان او افغانستان کې د ترهګرو پټ ځایونه ختم کړي د پاکستان بهرانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د شورو پوروز ویلی د کابل فروسی غونډې لپاره به پاکستان خپل یو پلاوی لیږي دغه اعلان په داسې مهال کې شوی چې تېر ورځ د افغانستان امنیتي اعلی چارواکو په ناڅاپي سفر باندې پاکستان ته ورغلی وو د پاکستان حکومت رجسٹر شوي افغان کډوالو ته د نورو دوه میاشتو پورې د پاتې کېدو اجازت ورکړی دی دا فیصله د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې مرکزي کابینه کړې ده اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره سٹیٹ ڈپارٹمنٹ وای صدر ٹرمپ امریکایی کمانډرانو ته اختیار او وسایل ورکړي چې پاکستان او افغانستان کې د ترهګرو پټ ځایونه ختم کړي دغه بیان د سٹیٹ ڈپارٹمنٹ په ویبپاڼه خپور شوی او لیکي دغه اختیار د هغو نوي تګلارې لاندې ورکړی شوی کوم چې صدر ټرمپ تیر کال اګست په میاشت کې د جنوبي ایشیا لپاره اعلان کړی و د ویبپاڼې د معلوماتو تر مخه صدر ټرمپ اتحادي هیوادونو ته په ډاګه کړي چې هغه خلک او هیوادونه زمونږ ملګري نشي کیدلی څوک چې د ترهګرو ته ملاتړ کوي او هغو ته پناه ورکوي خو میډیایي رپورټونه وایي تر اوسه امریکا انتظامیه ځایي کمانډرانو دا لا نه ده واضح کړي چې په ځایي کمانډرانو ته د پاکستان کې د عملیاتو کولو هدایت ورکړی شوی دي او که نه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د شورو پر ورځ ویلي د کابل پروسې غونډې لپاره به پاکستان خپل یو پلاوی لیږي چې مشري به د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر کوي دغه پلاوی کې به د حکومت او د پوځ لوړ پوړي استازي هم شامل وي دغه غونډه به په کابل کې د فروری میاشتې په درېیمه نیټه شروع کیږي ډاکټر فیصل په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي پاکستان دا ګام د خپل هغه وړاندیزون د عملي کولو په مقصد اغستی چې غواړي له رور افغانستان سره فراخه نزدېکت ولري افغان چارواکو د نهې په ورځ اعلان کړی و چې حکومت یې د کابل پروسې د دویمې غونډې لپاره تیاری کوي چې د بیلابیلو هیوادونو استازي به پکې ګډون کوي بل اړخ ته د شورو په ورځ د افغانستان امنیتي اعلی چارواکي په ناڅاپي سفر پاکستان ته ورغلي وو او له دغه هیواد سیاسي او پوځي مشرانو سره یې دوه اړخیزه معاملو باندې خبرې اترې کړې وې د پاکستان حکومت رجسٹر شوي افغان کډوالو ته د نورو دوه میاشتو پورې د پاتې کېدو اجازت ورکړی دی دا فیصله د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې مرکزی کابینه کړې ده دې نه وړاندې پاکستان کې افغان کډوالو ته د جنوري 1 نیټې پورې د قانوني پاتې کېدو اجازت ورکړی شوی وو د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرې تر مخه دا وخت 14,00,000 افغان کډوال په پاکستان کې د مهاجرت په قانوني استازو ژوند کوي او د پاکستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 10,00,000 نور غیر قانوني کډوال هم په دې هیواد کې موجود دي روانه میاشت د امریکا لخوا په پاکستان د فوځي مرستو ځنډولو وروسته پاکستان په خپله خاوره د ترهګرو د موجودیت موضوع د افغان کډوالو د استوګنې سره تړي خو افغان حکومت دریز لري چې پاکستان د کډوالو له ستونزې سیاسي استفاده کوي او له هغوی سره غیر انساني سلوک کوي تیره ورځ د امریکا سټیټ ډپارټمنټ په فلسطین کې د حماس ډلې سیاسي څانګې صدر اسماعیل حنایا یو نړیوال ترهګر ګرځولی دغه فیصله په داسې مهال کې شوي چې یو اونۍ وړاندې صدر ټرمپ انتظامیه خبرداری ورکړو چې د فلسطین مالي مرستې به ځنډوي که دوی د اسرائیل سره امن راوستلو کې ناکامه شو امریکا د وړاندې نه حماس یو ترهګر تنظیم ګرځولی د سټیټ ډپارټمنټ د اعلان تر مخه اسماعیل حنایا د حماس وسلوالې ډلې سره نږدې اړیکې لري او په غزه کې د اسرائیلي خلکو باندې حمله کوي د بشري حقوقو فایلینو د ګوانتانامو جیل د کولاو ساتلو په اړه د صدر ټرمپ فیصله نیوکه کړې دي تیر روز خاغلی ترمپ صدارتی امر لاسلیک کړو چې کول وروسته کانګرس ته خپل وینا کې ویلو ما خپل یو بل جمنه پوره کړه. په کال 2009 کې پخوانی صدر باراک اوباما دغه جیل ختمولو فیصله کړې وه، خو د صدر ترمپ فیصلې وروسته اوس هغه امر ختم شو. کانګرس ته خپل وینا کې ښاغلي ترمپ ویلي وو دغسې مراکز د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د امریکا لپاره ډېر ضروري دي چې د القاعده او د داعش ترهګر پکې بندیوان شي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
قدرمن اوریدونکو تاسو ریډیو ریډیو سارانه خبری خپرونې ته غوږ کې راځو. د رپورټونو اړخ ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د شورو په ورځ ویلي دي چې د کابل پروسی غونډې لپاره به پاکستان خپل یو پلاوی لیږي. دغه اعلان په داسې مهال کې شوی چې هم تیره ورځ د افغانستان امنیتي اعلی چارواکي په ناڅاپي سفر باندې پاکستان ته راغلي وو. دغه اقله باندې نور تفصیل راکوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د چاشمبه په ورځ اعلان وکړ چې حکومت یې د بارونو چارو وزارت د مرستیال په مشرۍ د کابل پروسی غونډې ته خپل یو پلاوی لیږي چې د حکومت او پوسټ لوټپوړي استازي به هم ورسره ملګري وي. ډاکټر فیصل په خپل ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې ولیکل چې حکومت یې دا ګام د خپل هغه وړاندیز د عملي کولو په مقصد اخیستی چې غواړي لرور افغانستان سره پراخ نزدیکت ولري. د دې کې له افغانستان سره د راغنده او ګټور پیوستون په خاطر پاکستان د کابل پروسې له کارکوونکو ډلو سره د فروری په دریمه په لومړۍ غونډه کې برخه اخلي. افغان حکومت هوډ څرګند کړی چې په هیواد کې د امن د ټینګښت او له ترهګرۍ سره د مبارزې په تګلاره د خبرو لپاره په فروری کې د کابل پروسې په نوم دویمه غونډه وکړي. په افغانستان کې د امن او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې د پاکستان رول زیات مهم ګڼل کیږي، ځکه اسلام آباد هم اعلان کړی چې په فروری کې جوړیدونکي غونډې ته خپل پلاوی ولیږي. افغان چارواکو په داسې وخت کې چې هیواد یې د ترهګرۍ له خونړو بریدونو سره مخامخ دی د سه‌شنبه په ورځ اعلان کړی چې حکومت یې د کابل پروسې د دویمې غونډې لپاره تیاری کوي چې د بیلابیلو هیوادونو استازي به پکې ګډون کوي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویان د کابل پروسې په غونډه کې د ګډون تر اعلان څو غنټې مخکې خبر خپور کړ چې د 2018 کال په نومبر کې کابل ته د خپل پوسټ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا تر سفر څخه وروسته هغه 28 ترهګر افغان حکومت ته وسپارل چې له افغان طالبانو او حکاني ډلې سره یې تړاو درلود. د پاکستان خارجه وزارت وایي دا ګام یې د پاکستان د هغو کوششونو پرانا کې پورته کړی کوم چې دوی غواړي د افغانستان د کشالې پر امن حل راوباسي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د دې خبر پر رښتینوالي حیرانی څرګند کړه چې پاکستان دوی ته 28 وسلوال ورسپارلی وي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکي دا واقعیا زما لپاره یو نوی خبر دی، که داسې وشي نو دا به زموږ د دوه اړخیزو اړیکو په پرمختګ کې یو ډیر لوی ګام وي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د افغانستان د استخباراتو او د ملي امنیت د ادارې لپاره مشر معصوم ستانکزی او د کورنو چارو وزیر ویس برمک د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان اباجی سره ولیدل. په دې ملاقات کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر د استخباراتو یا د ISI مشر او نور امنیتي چارواکي هم د پاکستان د وزیر اعظم سره د مرستې لپاره موجود وو. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو دا پلاوی هم په ماښام کې واپس کابل ته ستون شوه دی. د پاکستان چارواکو د ملاقات په حق لسنه دی پهلې، خو پاکستان کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس وای پلاوی د قربانو سره په رستو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا منل شوی بریت په حق له ضروری معلومات شریک کړی دي. هغه شمس زیاتوي چې پلاوی غوښتنه کړې چې په دې اړه د ضروری ګامونه پورته کړي شي. د ویل چې په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم په سختو ټکو کې د طالبانو برید وغنده او لوز یې وکړه چې د افغانستان لخوا ورکړل شوی معلومات په بنیاد به ضروری ګامونه پورته کوي. د امریکای نائب خارجه وزیر جان سلوان د نهه پورز د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ډیر تفصیلی خبرې کړې وې. سلوان د ملاقات وروسته د امریکای په سفارتخانه کې د خبریالانو سره خبرې وکړې. په دې ملاقات کې د هغه پام د افغانستان د حکومت په پاکستان هغو تورونو ته راوګرځول شو کوم چې وایي د امریکې لخوا د اسلام آباد لپاره د پوځي امداد ځنډولو له وجې د طالبانو د بریدونو سیوا کېدلو په شا د پاکستان امنیتي ادارې لاس لري. سلوان اویل چې امریکا به د پاکستان سره خبرې اترې جاری ساتي او غواړي چې د افغانستان حکومت هم د پاکستان سره دوه اړخیزه خبرې اترې جاری وساتي، د زیاته کړه چې پاکستان د حل اهم فریق پکار دی. د تیر خالی په ورځ طالبانو د چاودیدونکي موادو ډک یو امبولانس د کابل په مرکز کې ډزولی وو. په دغه برید کې طالبانو د سلو نه زیات کسان وژلي او د 250 نه زیات ژوبل کړي وو. دا په کابل کې یوه بله خونړۍ پیښه وه. د دې برید نه یوه اونۍ وړاندې د طالبانو ځانمرګي وسلوالو په انټر کانټینینټل هوټل باندې برید کړی وو. طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره تر د 1400 ساعتونو نه زیات وخت پورې ډزې کړې وې. په دغه برید کې د سلورو امریکایانو په شمول 20 کسان وژل شوي وو. د امریکای نائب خارجه وزیر وای د ټرمپ انتظامیه د جنوبی ایشیا په پالیسۍ کې ښکارا د پاکستان نه خپلې تمې څرګندې کړې دي. دی وای دا سیمه ایزه پالیسۍ ده د کې پام د افغانستان د حالاتو سمولو ته شوی دی. خو دې زیاتوي چې دا یو پراخه سیمه ایزه اړخ هم لري چې پکې د پاکستان، هندوستان او د سیمې د نورو ملکونو سره تعلقاتو ته کتنه شوی. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د 13 اگست په میاشت کې د جنوبی ایشیا لپاره د تګلارې د اعلانولو په وخت د پاکستان نه غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې په امریکني ځواکونو خونړي بریدګرو ترهګرو سره مشکوک مرستې ختمې کړي. اسلام آباد دا تورونه په کلک رد کړي وو او ویلي وو چې امریکا په جنگ ځپلي هیواد کې د خپلو ناکامو لپاره د پاکستان نه د قربانې ګډورې جوړول غواړي.
زمون اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته وګورئ، د ارباب محمود علي رپورټ مو واوریدلو. تر څنګه چې په رپورټ کې واوریدل چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو بیا هم دغه تاوتریخوالی کمولو لپاره دواړه طرف ته حکومتونه کوششونه کوي. څېړونکي وایي چې کله هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات خراب شي نو بیا په پاکستان کې میشت کډوالو باندې دغه فشار راځي او ویل کېږي دغه کډوال چې دي واپس افغانستان ته ستنېدو خبره کېږي. اوس دغه کډوالو ته د دوو میاشتو پورې نور ټایم ورکړل شوی دی. رپورټ پر اکوي زمونږ همکار سمینه احسن.
د دې وړاندې د پاکستان حکومت ویلی وو چې په دغه هیواد کې د کډوالو د پاتې کېدو لپاره د جنوري 1 اخیری نیټه ده. مطبوعات د پاکستان د مرکزي حکومت د سرحدي چارو وزارت د ویان اقدس شوکت د خلی وای وزارت حکومت ته سفارش کړی وو چې په افغانستان کې د ناارامه وضعیت په خاطر د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده تر 15 میاشتو پورې وغځي. سرچینی وایي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کابینې غونډه شوې چې پکې یوازې تر 2 میاشتو پورې د افغان کډوالو د مودې غځولو اجازه ورکړل شوې ده. روانه میاشت د امریکې لخوا په پاکستان د فوزي مرستو تر ځنډول کېدو وروسته پاکستان په خپل خاوره د ترهګرو د موجودیت موضوع د افغان کډوالو د استوګنې سره تړلې. څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم په یو مرکه کې ویلی وو په پاکستان کې په لکونو کډوال میشتي چې هر رنګ خلک پکې شته. هغه ویلی وو کچره دغه کډوال د پاکستان نه اوزي نو بیا پاکستان ته ترهګر نشي ورننوتلې، خو افغان حکومت دریز لري چې پاکستان د کډوالو د ستونزې سیاسي استفاده کوي او د هغوی سره غیر انساني سلوک کوي. افغان کډوالو ته تر وروستۍ نیټې اعلانولو وروسته په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګري ملتونو د ادارې ویان قیصر افریدی د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه او ای ډی وته ویلی وو چې د استنبول د تړون لمخه افغان کډوالو ته باید د 2013 کال د دسمبر تر 1 پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي. د افغان حکومت او د ملګری ملتونو د رسمي شمیر د مخه دا وخت 1.4 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې د مهاجرت په قانوني اسناد ژوند کوي او د پاکستان حکومت وای چې شاوخوا 1,00,000 نور غیر قانوني کډوال هم په دې هیواد کې موجود دي. پاکستان د امریکای غوښتلی چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو لپاره د افغانستان د حکومت سره په ګډه یو کوټلې تګلارې جوړه کړي. د پاکستان سرکاري میډیا وای د پاکستان د سرحدونو وفاقي وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ د شورو پورس د کډوالو د پاره د امریکای د بارانو چارو د مرستیالی وزیر نانسی ازوجکشن سره لیدلی او د پاکستان نه د افغانستان کډوالو د ستنېدو پر چارو ورسره خبرې کړې دي. عبدالقادر بلوچ د امریکا مرستیالی وزیر ته ویلي چې په پاکستان کې په لکونو کډوال میشته دي او د دوی لامل پاکستان د یو شمیر ستونزو سره مخ دی، ځکه امریکا دې د دغو کډوالو خپل هیواد ته پستنولو کې رول ولوبوي. د امریکا د کډوالو چارو مرستیالی وزیر پاکستان ته ویلي چې افغانستان ته د سفر په موقع به د افغان چارواکو سره د کډوالو د واپسۍ په معامله خبرې کوي. ملګر ملتونه تل په دې خبرې ټینګار کوي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو واپسي باید په خپله خوښه او رضاکارانه توګه ترسره شي.
زمون اوریدونکو تاسو ډی ور ډیو ته وګګی منګه هڅه کوو چې تاسو ته د پاکستان او د افغانستان د هر خبر نه تاسو خبر کړو. خو په دغه سیمه کې چې سره روان دي هغه ته نړیوال مطبوعات څنګه ګوري؟ دغه شانتي یو مضمون زمونږ همکار مختار خلیل تاسو ته پاره وړاندې کوي.
د پاکستان په حکومتي معاملو کې او سیاسي، خارجي او دفاعي فیصلو کې د پاکستان د فوج په مداخلت د پاکستان په سیاسي حلقو کې کله ښکارا او کله د شونډو لاندې نیوکی کیږي، خو د پاکستان فوج د یوې خې منظمې منصوبې لاندې د هر سیاسي حکومت د سارن خپل کردار جاري ساتلی دی. پاکستان کې د فوج د سیاسي حیثیت په حق له د امریکې د مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو تازه ګڼه کې د پاکستان د نامتو لیکوال سلمان مقصود یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: د پاکستان فوج د خپل نوي مشر د قیادت لاندې خپل سیاسي اثر رسوخ ډیر زیات خور کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د پاکستان د فوج د موجوده سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا نه وړاندې جنرل راحیل شریف د ترهګرو خلاف د زبردست فوجي کارروایۍ او د سیاسي خلکو د بدعنوانو او د اختیاراتو د ناجایزه استعمال په بنیاد د مال جوړولو د ناولو کارونو خلاف د خپلو عملیاتو دپاره لویه نامه ګټلې وه، او دا اندېښنې کېدی چې د فوج نوی سر لخکر به دا قسمه کامیابۍ چرې هم ترلاسه نه کړی شي. خو جنرل قمر باجوا د فوج د سر لخکر جوړ دونه پس د یو کال په لنډ شان موده کې په ملکی او خارجي پالیسو کې داسې پرمختګ وکړو چې دا وخت ورته پاکستان کې د باجوا حکمت عملی نوم ورکړی شوی دی. مضمون لیکي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف جنرل باجوا په دې سبب خوښ کړی و چې د فوج او د جمهوری حکومت ترمنځ د بخواګه تعلقات وساتي، خو سپریم کورټ میاں نواز شریف جولای کې د یوې متنازعه فیصلې تر مخې د خپل منصب نه لري کو. دې پسې د امریکي حکومت د رواني میاشتې په سر کې پاکستان باندې د هر قسم فوزی امداد بندولو اعلانو کو، ځکه چې امریکا د ترهګرو خلاف په جنگ کې د پاکستان د ملګرتیانه زړماتې شوې ده. د پاکستان د فوج د میډیا د سانګې په بیانونو کې ویل کیږي چې جنرل باجوا د امریکای حکومتي چارواکو او امریکانو جرنیلانو سره ډیر سپینې خبرې کړې دي. د امریکای د حکومت لخوا د امداد بندولو د اعلان وروسته جنرل باجوا په کلکه سره دا خبره کړې ده چې پاکستان به بیا چری هم امریکای نه فوزی امداد ونغواړي، ځکه چې پاکستان د امریکای د فوزی امداد نور اجتمن نه دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د آی ایس پی آر د ډایریکټر جنرل غفور په قول پخوانی سر لخکر جنرل راحیل شریف د پاکستان په قدمی سیمه خصوصا فاټا کې د ترهګرو باقی مانده ټولې مورچې ورانې کې اغوی یې دانه وانکل. هر کله چې جنرل باجوا اوس په دغو سیمو او ټوله منطقه کې د امن راوستو کار ته لاس اچولی دی. په دې کارونو فوج د پاکستان په خلکو کې ځان لا ځای پیدا کړی دی. جنرل باجوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د 1415 میله اوږد ازغن تار غزولو کار هم شروع کړی دی چې دا شان د ورانکارو لار بند کړی شي. د افغان مهاجرو هم افغانستان ته د لیګلو کار ته لاس اچولی دی، ځکه چې جنگیالي د مهاجرو په جامه کې مهاجرو کې د ننوتو له سببه بیا پیژندلې کېدی نشي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ملک دننه جنرل باجوا د فوج د اثر رسوخ زیاتولو په زړه پالیسۍ کار بند دی. د تیر یو نیم کال راسې د جمهوري حکومت او د فوج تعلقات د خرابوالي اخیری حد ته راپریوتي دي. نامتو سیاسي کالم نویس او تجزیه نگار زاهد حسین وایي چې فوج نن سبا ډېره زورګیره او سخته رویه اختیار کړې ده او خپل سیاسي اثر رسوخ هم ډېر خور کړی دی. خو بلخوا پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف هم د بې کچه لوی شمېر جلسې شروع کړي دي، او کله په ښکاره او کله په اشارو کې په عدالتونو خصوصا د سپریم کورټ په ججانو او په فوز د هغه په شریک سره د لری کولو د سازش تورونه پوری کوي. د میانواز شریف وفادار موجوده وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی بلوچستان کې د میانواز شریف د پارټۍ د وزیر اعلی د حکومت په ړنګولو کې د پاکستان د مخبره د ادارو د لاس لرلو خبره کړې ده. سلمان مقصود نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې په مسلم لیگ نون کې داسې قیاسونه خواره شوي دي چې فوز به را روان الیکشن کې د میانواز شریف د پارټۍ د امیدوارانو خپې وهي او دا پارټي به اقتدار کې راتلو ته نه پرېږدي. د انتخابونو د ورستو کېدو اندېښنې هم کېږي.
I'm going to tell you how it works.
Ka mobile phone, iPad, ya computer da saravi, no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
قدم نور دین کو تاسو ډیو رډیو ته غوږی زمنګ سره نه خبرونه لا دوام لري. بل رپورت چې تاسو کوم په خبرونو کې اوریدل چې سٹیټ ډپارټمنټ وایي چې ترامپ امریکایي کمانډرانو ته اختیار او وسایل ورکړي دي چې په پاکستان او افغانستان کې د ترهګرو پټ ځایونه ختم کړي. دغه بیان د سٹیټ ډپارټمنټ په پاڼه باندې خور شوی دی او ویل کیږي چې دا د هغه نوې تګلارې برخه ده کوم چې صدر ترامپ د جنوبي ایشیا لپاره د اگست په میاشت کې اعلان کړی و. خو پرون بل ورځ دلته کې په واشنگټن کې صدر ترامپ دا اعلان هم کړی دی چې د ګوانتانامو جیل چې دی هغه به کولاو ساتي ځکه چې د ترهګرو ته سخت نه سخت سزا ورکړي. په دغه فیصلې باندې بشري حقوقو فایلین چې دی هغه خفګان ظاهر کړی دی او نیوکې پې کړې دي. تفصیل راکوي زمونږ همکار زید کټک.
د بشری حقوقو ډلې د صدر ډونالډ ترامپ په هغه فیصله باندې سخت نیوکه کوي چې وایي د امریکا فوج به د کیوبا ګوانتانامو بې نومي زندان خلاص ساتي. صدر ترامپ نه په ورځ د کانګرس غړې غونډې ته خپل کلیزه وینا سټیټ اف د یونین کې ویلی وو چې دی به نن د یو بل لوز پالنه کوي او د ویلي یو صدارتي حکم د لاندې د ګوانتانامو بې نومي زندان خوشي کولو امر کړی. دغه صدارتي امر لمخه د کال 2009 صدر اوباما هغه حکم ختم کړی شو چې وایل به دغه زندان به په مکمله توګه اوتړي. خپل وینا کې صدر ترامپ ویلي دغه ځایونه ضروری دي چې دا خبره یقیني کړي شي چې د داعش او القاعده پر ضد جګړه کې نیولې شوی خطرناک ترهګر دغه ځایونو کې وساتل شي. د صدر ترامپ دغه صدارتي امر وایي د امریکا فوج کولای شي چې د هیواد حفاظت په خاطر د امریکا بحري مرکز ګوانتانامو بې ته قیدیان منتقل کړي. دغه حکم لاندې دفاع وزیر جیمز میټس ته امر شوی چې را روان نوي ورځو کې داسې یو پالیسي جوړ کړي چې د قیدیانو منتقلولو پالیسي واضح کړي. صدر ترامپ خپل صدارتي کمپاین په مهال لوس کړی وو چې دی به ګوانتانامو بې نومي زندان خلاص ساتي او دا به د بدو خلکو نه ډکوي. د آئینی حقونو لپاره کارکوونکي یو تنظیم سره فعاله نور ظفر چې د ګوانتانامو بې نومي زندان ځینې قیدیانو نمائندګي وفاقي عدالت کې کړې وه وایس آف امریکا ته وایي د صدر ترامپ دا حکم د خپل صدارتي کمپاین لوز پالنه ده. شروع په ورځ نور ظفر ویلي دا د مسلمانانو نه د نفرت کولو یو بل چال دی چې پرې داغه پلاویان خوشحالیږي. خو د ریپبلیکن ګوند ځینې غړو د دې ګام هرکلی کړی. د ریپبلیکن ګوند سینیټر لینسی ګراهم ټویټر باندې خپور کړي یو ویډیو پیغام کې ویلي د ده په ګمان صدر ترامپ د فوز د مشر په حیث د یو عزم څرګندونه کړي او دا وښودل چې دا جنگ دوی هیڅکله نشي بایللی. د امریکا پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش کال 2001 سپتمبر 11 نیټې تر هګر بریدونو وروسته د ګوانتانامو بې نومي دغه زندان خلاص کړی وو چې دغلته تر هګرې پر ضد جنگ کې نیول شوي خطرناک قیدیان وساتي. یو وخت کې دغه زندان کې تر ټولو زیاته شمېره 178 تنان وو چې پکې زیاتره قیدیانو باندې د القاعده او طالبانو سره د اړیکو تورونه وو. پخوانی صدر باراک اوباما یو هڅه وکړه چې دغه زندان اوتړي خو ناکامه شو. خو د په وخت کې دغه زندان ته کوم نوې بندي نه دی وړل شوی او شمیر یې یو سلویخت ته راکم کړی شوی وو. دغه یو سلویخت تنانو کې لسو باندې جنگي عدالتونو د جنگي جرمونو رسمي تورونه لګولي. د امریکا سفارتکارانو د دغه یو سلویخت نه 15 قیدیان نورو هیوادونو ته لیږلو په اړه خبرې اترې کړې وې. دغه لوزنامې تایید شوی هم دی خو د امریکا خارجه وزارت هغه څنګه چې دا خبرې اترې انتظام کولې تړلې شوې ده.
دا د وی او ای ڈی وا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
قدرمند اوریدن کو تاسو ډیو ریډیو ته غوږی وس په شوې د ادارې د امریکا د حکومت نظر څنګلوي.
د امریکای د خارجه چارو نائب وزیر جان سولیوان د بغداد خپل اوسنۍ دوره کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکای عراق سره د خپل اقتصادي او ثقافتي اړیکو پراخولو پوخ نیت کړی دی. نائب خارجه وزیر د عراق خلکو او د عراق فوج ته چې ډیرو پکې دولت اسلامیه سره په جنگ کې خپل سرونه هم قرباني کړي دي مبارکي ورکا چې دوی خپل وطن آزاد کو. دولت اسلامیہ او د دې نظریه نن هم د عراق اصلي دشمنان دي. په دې سبب د عراق خلق او د سلورو او یو ملکونو اتحاد به د دې لعنت نوغي وستو تخپل پام ګرځیدلې ساتي. نائب خارجه وزیر سولیوان نوروی چې د دولت اسلامیہ او د نورو تنلارو ګوندونو خلاف د عراق مضبوطه وسله د دوی په خپل منځ کې اتفاق دی. د عراق او د کوردستان د سیمه ایز حکومت ترمنځ د خبرو اترو د جاری ساتلو اهمیت هم په ګوته کو. امریکا د یو وفاقي سوکالا متحد او د جمهوری عراق مرسته کوي داسې عراق چې د خپل خلکو ارمانونه پوره کولی شي. امریکای د دولت اسلامیه د لاسا د ځپلې شوو خلکو د امداد کولو په خپل لوز هم ټینګه ده. د امریکای د دې لوز پوره کولو یو مثال د امریکای په مالی امداد د عراق په انبار او نینوا صوبو کې د 2000 کیلوګرام بارودی موادو صفا کول دي. امریکای د کال 2014 نه را پدې خوا د دولت اسلامیه د لاسه د بیکور شوو خلکو د پاره د 1 ارب او 1 کروڑ ډالرو امداد ورکړی دی. دا د 190 میلیونو ډالرو د وړاندینی امداد نه علاوه دی کوم چې د ملګرو ملتونو د ترقیاتی پروګرام لاندې په مختلفو منصوبو خرچ کولی شي. د دې تر مخې وه 1.5 لک عراقیان خپلو کورونو ته د واپس راتلو جوګه شي، خو په ګرد عراق کې د مستقل محکمتیا د قائم ساتلو دپاره د عراق سر دوباره تعمیر لازم دی او په دې لوري د کامیابۍ اکی یو لار د ذاتی مد د سرمایه کارۍ او د ودې ډاډګیرنه کول دي. همدغه سبب دی چې امریکا فروری کې کویت کې د سر دوباره تعمیر په باب له د کیدونکي کانفرنس ټینګه مرسته کوي. امریکا د عراق د آئین مطابق په 12 می د انتخابونو کولو د وزیر اعظم حیدر الابادی د فیصلې هم مرسته کوي. نائب خارجه وزیر سولیوان د خپل بیان په اخر کې وایي چې د عراق ګرد خلک دي ځانون لازمان په دې پوي کې چې دوی چې ځان لا کم مملکت جوړ کړي دي او دی له جنگ کړي دي همدا د دوی د حقونو امین دي. مونږ او زمونږ د خلکو ټول حکومتونه د یو متحد وفاقي سوکاله خود اختیار او د محکم عراق پلار کې په پرتو مسلو قابو موندې شو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدرمن اوریدن کو هم دې سره د ډیو ریډیو سارانه خبرونه سرته رسی. د ډیو ریډیو همکاران با د پاکستان په وخت ماخام 6 بجې او د افغانستان په وخت د ماخام 5:30 بجې ستاسو په خدمت کې یو ځل حاضریږي او تازه رپورټونه او نورې خوږې مرکې به تاسو ته وړاندې کوي. تر هغه دمه تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه چې دی هغه پرې چپو باندې واورئ. که تاسو غواړئ زمونږ خبر رپورټونه کم چې تاسو نه پاتې شوي هغه واورئ نو هغې لپاره زمونږ د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا. دین علاوه تاسو کولی شئ چې د ویب پاڼې باندې هم لاړ شئ، ولته نه هم هغه وګورئ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده voadiwaradio.com. زه ستاسو کوربا عدنان رشید، د پروګرام پروډوسر عمران جدون او انجینیر ډیوډ میګنس سره اجازه غواړم. د لوی الله پامان.